سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. په پیل کې پیل کوو په خبرونو. د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه دا خبره نن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړې ده.
ما امروز 9 سپتامبر 2024 روز آغازین 57مین دوره
د سپتمبر نامه 2023 کال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 50مې ناستې پیل دی چې د اکتوبر تر 13مې دوام کوي. په دې لړ کې افغانستان یو کلیدي او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک په راپور پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د ناقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي.
ګزینه‌ها او روند پاسخگویی نقض حقوق بشر بررسی خواهد شد.
ښاغلی اندیشه وایي د افغانستان په استازیتوب به په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمه ده نن د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل راپورټ وړاندې کړي. د دغه راپور په لومړني بڼه کې چې وار د مخه خپور شوی د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترینګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخت برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات تور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړې ده. د یو روغتین مشر فیصل حیدر ویلي دي چې د 14 کسانو مړی وروړل شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. د راپورونو له مخې اسرائیلو پرون ناوخته د سوریې په مرکزی برخو بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرکزوبلې سربیره په هما ولایت کې یو لوی لاره هم تخریب شوې ده. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثرا د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. په ویتنام کې د یاګي توپان لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 14 نور لا درک دي. یاګي توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولي. ګڼ مرګ ژوبلې او توانونه د توپانو له کبله د ځمکې د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر وښتي. دا توپان له شنبې ورځې پیل شوی او لا هم چلیږي چې لامل یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی دی. د میلیونونو کورونو بریښنا نا پرشوی او پلو یو لارو د اوبو د ډنډېدو په سبب ټرافیک کې خنډ هم مخ شوی دی. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2020 کال د اگست په 14مه پریکړه وکړه. د یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دا راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگتن کې کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. دا راپور په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو د مشر مایکل میکال د 3 کلنې څېړنو پایله ده. تر دې وړاندې بیا د بایډن ادارې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو سیاستوالو پخوانی جمهوری غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې له طالبانو سره یې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. څنګه دې خبري ټولګه ته بیا هم خرغلاست. دا خبري ټولګه زه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په راپورونو کې براسره واوري چې نن ټاکل شوی دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي، خو لا هم په افغانستان کې ډېرې میرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې دي.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
په کونړ ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره د خلکو تګ را تګ کې ګڼې اسانتیاوې برابرې دي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بم نه، اوس د ریکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي. او بیم خد الحمدلله.
بلخوا هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپلو باغونو ته د نباتي درملو غوښتنه کوي.
لرون چې دا زموږ درخت چې دی ګرد د سپیرو وچې کړي چنجی کوي، نه امبار شته نه شی څه ګرد درختې موچې سویلې چنجی کوي د سپیرو ماشینان غواړو.
خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راسره شته، تر پایه پورې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست نذیر احمد اندیشوی دا غونډه به نن د اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند به پکې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسته به په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري پراخه بشری سرغړونو تورن شوی دی. په دې اړه نور جزئیات به فیروزه عزیزی راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشری وضعیت په اړه بحثونه وسی. ښاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان کې اساسات اومده او کلیدی است کې از امروز بعد از 5 ساعت 3 با ارائه
افغانستان یو کلیدی او اومده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د عالی کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشری حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 50مه ناست نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مې به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خپور سوی د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوی او طالبان تورن سوی چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا وختي چې په عاجله توګه دی یو خپلواکه اداره جوړ کړي ترڅو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په دې قانون کې د ښځو پر غږ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه ژوند محدودوونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي دې په خپل ایمان وډارسي، خو د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانو او افغان میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه ایوان نه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې د هزاران طریق باندې په دې باندې بندیز لګولی شي، فشارونه پرې راوړلی شي.
په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقونو شورا که په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي، نو اوس داسي وخت چې د خځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي ترڅو هغوی مجبور شي د خځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل شوې او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
تاسو ازادي رادیو ته غوږی است. ادم ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستانه وتلې دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې په وروسته وخت کې نږدې 4,500 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. افغانستان ته راستانه شوي کسان وای چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له افغانستانه وتلو کسانو هم په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې په ایران او پاکستان کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کړی دی. په دې اړه پوره راپور لا به د سپوک مینورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوی د 13 اگست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 8,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د اربعین مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 9.5% د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مایران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیرې د کډوالۍ یو وار ایران ته لاړو یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي لامل بیرت افغانستان اوس 15 کېږي. اوس 15 کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغلو پاکستان ته. ځوانانو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو تر څنګ رواني ناروغیو او امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په مدت یک سال میشه که د ایران زندگی میکنیم د میدان جلیلی از دسته که ما را از اینجا خراج شد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ یې کړو. اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. موږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه از دست مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د سوریه چارواکي وایي چې د اسرایلو په برید کې 44 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن لا څه نه دي ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریدونو هدف ګرځېدلي. صفی الله ستانګزی نور جزئیات راکوي.
د سوریه دولتي خبری اژانس سنا ویلي، اسرائیلو د سوریه د هما ولایت مسیاف ښار په څنډو کې پرون هوایي بریدونه کړي. د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 44 کسانو مړي ورول شوي او 43 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهاله رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. دې ډلې ویلي لږ تر لږه 4 هوایي بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوي چې ځینو سیمو کې له امله اور هم لګېدلې. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي. تیر کال د اسرائیلو یوې څرندوی ډلې ویلي وو ایران د سوریې د پوځي صنایعو د کنټرول په لټه کې دی. د غزې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشي پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیره میاشت سپاهي پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاري په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا یې وروسته سا ورکړه. سږ کال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړی پر اسرائیل اچول شوي څو ایراني پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلي ووژل شول. د دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیلو د بیپیلوټه الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نوري ازادي راډیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو بیا وایي چې په ولایت کې د رکشاو شمیر په زیاتېدو سره کڅه هم خلکو ته یو ځاینه بل ځای ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې برابرې شوي، خو ښار کې ګڼګونه زیاته کړي او د لارو بندېدو له امله یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اکله له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسدآباد اوسیدونکو همت الله ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې رکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به یې ترې غوښتلې او دا کار د هر چا له وسه پوره نه وو. خو په خبره اوس چې رکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دا رکشې چې راغلي دي ډېر سهولتونه دې سره رامنځته شوي دي. په خوا چې به مریض در سره و نو تر سیتامې پورې به موټر په 1.5 روپۍ تلو او د شپې به حتی چې پیدا کېده به هم نه. اوس د رکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي او هر سړی نشي کولی چې د موټرو لوړې کرایې پرې کړي. په خبرې رکشاوې د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یوه ښه او ارزانه وسیله ده.
دغل د چې په دې اسداباد خار کې رکشې رالی الحمدلله ډیر خو سہولت رامن تشلو مخکې چې به مطلب یو زیته بازارنج په یو نیم سل 200 روپو تلو اوس رکشا الحمدلله هغه زیته په 500 روپو زی
د رکشو چلون کې هم خوختی چې په خپل خار او سیمه کې ورته د کار کولو زمينه برابر شوه ده قیام الدین ازادي رادیو ته وویل
د خپل کاروبار نه ډیر خوشاله ما او دا خپل د کورنۍ د پاره خو هلې ځلې کوم او خپل د ډېریو مزدوري را ډېر خپات کیږي او ډېر ته خوشاله یم د خپل کاروبار نه
خو د اسداباد یو شمیر وسیدونکو بیا وایي که څه هم چې د رکشو راتګ سره زیاتو خلکو ته د تګ راتګ لپاره ښه او ارزانه وسیله په لاس ورغلي خو نیوکه کوي چې رکشه چلوونکي ښاري نظم ته پام نه کوي او همدا وجه ده چې په ښار کې یې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ډېری وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي دو تنه انتقاد کوونکي امین او جاوید
اسداباد کې د رکشو زیاتوالي سره ډېر وختونه لارې بندې وي له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسېږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسېدی شي بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هره ورځ مخ په زیاتېدو
دي سهولتونه رکشو سره ډېر پیدا شوي دي مګر بیروبار ډېر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیاته ده په بازار کې اگر زه په هغه طریقه نه کېږي چې مخکې کم کېدل د رکشو نه مخکې
دوی له ښاروالۍ او وړوندو ادارو غواړي چې رکشو او نورو موټرو ته معلوم تمځای نه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوي وکړي د اسداباد ښاروالۍ یو تن کارکوونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل ښار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوه او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته د هغه په خبره په همدې تنګ ځای او کوچنۍ سرکونو کې د هر ورځې په تیرېدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی نو په بشپړ ډول د ګڼې ګوڼې مخنیوی اسانه کار نه دی دا یوازې د کونړ اوسیدونکو نه دی چې د رکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼې ګوڼې ډېرېدو څخه شکایت کوي بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم په رکشا او موټر چلوونکو نیوکې کوي چې ښاري نظم او ترافیکي اصولو ته پام نه کوي او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي
وسمرزو هلمند ولایت ته هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته نباتي درمل غواړي دوی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ورسره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده شوې پاتې حال زمونږ همکار راکوي
د هلمند ولایت یو شمیر بڼوال وایي په دې وروستیو کې د ځینو نامعلومه آفتونو له کبله د باغونو شنې ونې وچېږي چې دوی یې زیات اندېښمن کړي دي د دغه ولایت د نوی ولسوالۍ یو بڼوال کریم مولا وایي د باغ یو شمیر ونې وچې سوي او پاتې نور یې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي دی د طالبانو له حکومت له کرنې ریاست څخه د مرستې غوښتنه کوي وایي یاد مراد یوازې د ده په باغ کې نه بلکې په ګاونډیو باغونو کې هم ورګډ سوی دی
نه امبار ستا نه شی ستا ګرد درخت موچې سویلې څنګه یو کې د سپیرو ماشینان غواړو او ریا امبار غواړو کود د کود ورته وای د ماشینان راکې چې دا د پروشي پکو ګرد درخت سپیرو غواړي ماشینان غواړي مجدا کار وس امبار راکې د پایبل غواړي د کود ورکو بر بیا زوري شو وس یو خور ورکې بر بیا پنځه خور ورکې لاس خور ورکې کدا شانې بر بیا درخت موچې د لاس موځي بر بیا شینې
د کریم الله ګاونډی او بڼوال عبدالقدیر وایي د جمهوری نظام تر سکوت وروسته د کرنې ریاست له لوري ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې دی هم وایي چې د باغ ونې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته سوي او له حکومت څخه د دې ناروغۍ د کنټرول غوښتنه کوي
جلاد دغه دی چې ورور دغه اول دغه کونډي په سره کم ورکې د درخت مرس کړ دا درخت چې دا دوا غو د کونډي په څه شکل ورکې او بل نه یو کورته نه یو دواسته نه یو خو دا مشکلات چې خطوط لور د درخت سره کم بهر خو نو یو په دوه کېږي نو خو مرض ولاندې کړي دي ګرد څو ور سره کم دا یو مرض دا په یو کې دا کونډر یو ورکې چې او یو مواد کود دغه یو شی والا خو نو دغه دا مرض په خاطر دا دی وچېږي او چوال کېږي ورته ګور
د دغه ولایت اوسیدونکي او بڼوال وایي کرنه او مالداري د یاد ولایت د خلکو اقتصادي سرچینې دي. د حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل فعالیتونه له نورو برخو څخه زیات کړي او له کروندګرو سره د کرنې په عصري کېدو کې مرسته وکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه یو بل بڼوال محمد نعیم وایي حکومت باید بڼوالو ته د مرضونو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین بیا وایي کروندګر او بڼوال باید له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړي تر څو دوی ورته رسیدګي وکړي. په دغه ریاست کې د نباتي ساتنې د مدیریت مدیر انجینر نجیب الله حکی وایي تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ یو بڼوال د نباتي ناروغیو په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي.
د فضای نباتات او عمومي مدیریت او اړوند څانګې چې په ولسوالۍ کې شتون لري نو محترم باغوانان او کروندګر د لومړنۍ له دوی د استخه نه مشورې واخلي. هغه ستونزې چې دوی په خپلو باغونو او کروندو کې لري دوی د هغو په حکله باندې لارښوونه وغواړي چې موږ باید په دغې باغونو کې کوم کارونه ترسره کړو. دا مرحله د استراحت د مرحلې نه او یا د مېوې د اصل طرف پورې په جریان کې ده او دوی باید دا ټولې مرحلې د کرنې ریاست په مشوره تدبیر کړي چې دغه ستونزې په آینده کې
هلمندی بڼوال د کرنې په برخه کې د عصري وسایلو غوښتنه هم کوي تر څو د دې په خبره خپل کرنه عصري بڼې ته راواړوي.
وړاندې به څلورویشت دقیقې بحث زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي چې موضوع یې په افغانستان کې د بشري حقونو په هکله ده. خو د هغې نه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار او روزګان لارې مسافر او موټر چلوونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. دغه لاره د اوږدو جګړو، ماین چاودنو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. په دې هکله سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمېر مسافر او موټر چلوونکي پرې تګ راتګ کوي.
اولادونه خراب شوی چې ولا کې روزګان ته ځم چې یا په سیر کې یا په ګولې چې دوه ساعت هم دوه نیم ساعت لار وتخوا اوس پنځه ساعت ته رسېدلی.
عبدالقاهر چې له کلون رئیسی پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابل په اراد ازر اتلم یو د نکشنې د تور کتل کاشت ګرځده د پتنوچی په مټر کې وپاس دا نکشنې مرزې نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شپخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتل کاشت ګرځده دی دلته تنوچی تر ورس د غوپاس بیا مې غټ 4 مټر ته پلاس ورکړي د جهازه پر دی خورانم بل مریض عمر سره هغه مې غته پلاس ورکړي. دا جل مریض د پاره دونه ده چې هم سل فصل کې خطر ده سل فصل کې خطر ده معنا دا مخه چې بارانونه و دا ار مانده ته 3 ساعت 4 ساعت یعنی دا ویان مانده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو بل موټر چلوونکی وایي د لارې د خرابوالي لکبل د موټرو پرزې ژر ژر خرابېږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لارې د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لاره ولې چې خراب ده بل څه کې پدوی مې په یو میاشت کې څلور جوړې جمپینان په ختم کړي دي. په یو میاشت کې د شاه جمپینان په ختم کړي دي ورور ټیرونم په دغه رقم کړي دي بل نو وس لار دې چې سره کې دغه نه د چله یو مریض درې ځا پر ورسې یو کارو کتار په سره برابر کړي دغه لار نه بل خو نه چې به جوړ شي. دلار
په ورته برخ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر ورشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لنډه لار ده د یو ساعت یو نیم ساعت لار ده موږ په درې ساعت را رسېږ په درې نیم ساعت را رسېږ مریض نو دا هیڅ په تکلیف دی چې پر لارې چې را رسې چې یو ساعت وخت لري هغه په درې ساعت را رسېږ بارګو دا هیڅ تکلیف.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لارې د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په غبرګون کې وایي چې د دې لارې د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدودو پورې کار بشپړ سوی دی او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم سي.